دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښو لومړی به خبرونه اوري
ویان احمد الله چوال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د خپل شمنو لمخې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د وسلوالو او القاعده شبکې د غړو د موجودیت په اړه اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د امنیت او سیاسي چارو د څانګې مشر لیم ویسلی ویلي داعش وسلواله ډله په نړیواله کچه یو ګواښ دی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د دې ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه لري. نوموړي په واشنگټن کې د ناټو د پنځه اویایمې کلیزې په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د امریکا غږ له ډیوي راډیو سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د خپلو ژمنو له مخې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ویلي چې پاکستان د افغانستان د میوه او سبزیجاتو د درې سوه لاریو پاکستان ته د اوختو مخانی ولی. دغه سفارت جمعه ویلی چې د طالبانو د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهراني تجارت له مشري ماریا قاضي سره په کتنه کې پر دې ستونزه خبرې وکړي. دغه سفارت ویلی چې د افغان سوداګرو د میوه او سبزیجاتو دغه لاری د موقتو جوازونو نه درلودلو په پلمه په تورخم سپین بولدک او خرلاچی کې درول شوې دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملالی یوسفزی له پاکستانه غوښتنه کړې چې د بیسناد افغان کډوالو جبري استل دی ودروي. هغه ویلي په ځانګړي ډول د هغو خزون جنو تیاره برخلیک ته اندېښمنه ده چې بیرته افغانستان ته لیږدول کیږي. ملالی د فرانسې له خبري اژانس په پرونی مرکه کې ویلي افغانستان ته د افغان کډوالو پر جبري اخراج جوړ اندېښنه لري. د بلوچستان په مرکز کوټه کې په 14 کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان شوی. د شالکوټ د پولیسو ډی ایس پی عابد بخاری ویلي چې 14 په غربي بای پاس هغه وخوشه چې د سرحدي عسکرو یو موټر له هغه ځای تیرېده. تر اوسه کوم چا د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د دې ډول زیاترو پیښو مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ د پوز په نوم یوې بیلتون غوښتونکې وسلوالې ډلې پر غاړه اخیسته. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. په واشنگتن کې د ناټو په سرمشریزه کې د مشرانو لخوا د مسکو او بیجینګ د پیاوړو اړیکو له کبله د مخ په زیاتېدونکو ګواښ له خبرداري ورسته چین د جمعې په ورځ وویل چې له روسیې سره په جنوبي ساحل کې ګډ پوځي تمرینات کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د چین د دفاع وزارت ویلي چې د دواړو هیوادونو پوځونو د جولای په لومړۍ کې د ګډ سمندر 2040 په نوم تمرینات پیل کړي او د دې میاشتې تر نیمایي پورې به دوام وکړي. وزارت ویل چې د جنوبی کوانګ دونګ ولایت د جانجیانګ شار په شاوخوا کې په اوبو او فضا کې تمرینونه د سمندري امنیت کوښونو سره په ګډه د مبارزې او د نړیوالې او سیمه ییزې سولې او ثبات د ساتلو لپاره د دواړو خواوو هوډ او ورتیاوي څرګندوي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د دې سره هممهاله د روسیې دفاع وزارت وایي د روسیې دفاع وزیر اندری بیلوسوف او د امریکا دفاع وزیر لوید استین جمعه په یو ټلیفوني تماس کې د کڑکچ د احتمالي زیاتوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وکړي. په جرمني کې د لری واټن وشتون کې توغندوی د ځای پر ځای کولو پریکړه چې کرملین یې په وړاندې خبرداري ورکړي کې د شې د سړې جګړې په بڼه تقابل بیرته احیا کړي. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي د امنیتي ګواښونو د مخنیوي او د احتمالي تاوتریخوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې شوې. د پینټاګان ویان سابرینا سنگ هم تایید کړي چې دا ټلیفوني تماس د مسکو په نوښ شوی خو نور جزئیات یې نه دی ورکړي. د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پیزشکیان جمعه ویلي د ته په تمه دی چې له اروپایي هیوادونو سره د ایران اړیکې ښې شي، خو ده بیا هم دغه هیوادونه تورن کړل چې پر تهران د امریکا د لګول شویو بندیزونو د اغیزو کمولو لپاره یې پر خپلو ژمنو سترګې پټې کړي. پیزشکیان دا څرګندونې په هغه مقاله کې کړي چې د ایران تهران ټایمز انګریزي ژبې ورځپاڼې پرون خبره کړې. په نیپال کې ژغورونکو ډلو نن د 1500 تر تم شویو کسانو له ډلې لومړی مړې تر لاسه کړ. دا کسان د په شکل تر ورختونو ورسته د ځمکې خویدنې له کبله لادرکه شوي دي. د نیپال په مرکزی ولسوالۍ چیتوان کې جمعه د ځمکې خویدنې سین ته د موټر د نسکورولو سبب شوه. د پولیسو وایان کومار نیوپانی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دغه مړی د پیښې له ځایه 55 کیلومتره لري موندل شوی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. په تیرو درو میاشتو کې له پاکستان او ایران څخه نږدې 1000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه سوي دي. پاکستاني چارواکي وایي د دغه هیواد څخه د هغو کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي چې قانوني اسناد نه لري. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د طالبانو حکومت د کډوالو او سندونکو چارو وزارت وایي چې په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه 9000 افغان کډوال په خپل خواخه او یا په جبري توګه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د یاد وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې 15 کورنۍ چې 502 تنه کې تورخم لري، 125 کورنۍ چې 821 تنه کې د سپین بولدک لري پاکستان څخه، او په ایران کې مشت 3290 تنه د هرات اسلام کلا او 3578 تنه نور د نیمروز د ورېخم لري څخه خپل هیواد ته ستانه شوی دی. د پاکستان او ایران حکومتونو پروستهونیو کې د هغو افغان کډوال د استلو لړۍ چټکه کړې چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. یو شمېر شنون کې وایي په لویه کچه د کډوالو استل به لوی ناورین رامنځته کړي.
دغه افغانان ودلځي د پاکستان یا د ایران په خپل پښه نه دي، یقینا دا یو کورس ډیپورټیشن دی یا په زور استل دی د پاکستان سره یا د ایران سره. دا افغانان د خپل کاروبارونه خپل ژوندګي هرڅه د لاس اور کوي د افغانستان ته استول کیږي.
یو شمېر افغانان چې په پاکستان کې اوسېږي وایي چې د لزګونو زره ډالر په ارزښت کاروبار ورڅخه په پاکستان کې پات شوې دي.
اوس کم 35-40 سال سم پاکستان مې
لته رو 15 کلو رئیس په پاکستان کې اوسېګو. دلته تجارت لرو، خلک مونږ دې 15 میلیونه کلدار پوره وړي دي. همداشان مونږ د خلکو نږدې 10 میلیونه کلدار پوره وړي یو. دا ټول څنګه پر خوده لشو؟ زمونږ ماشومان دلته سبق وایي، مونږ تجارت لرو، مونږ دلته سبق ویلې، دا ټول څنګه پرې دو؟
کاروبار یکدم ته خراب نه کړ سکتے نه؟
دفتن نشو کولای خپل کاروبار ودرو. مونږ په تدریجي توګه کولای شو چې دلته خپل کاروبار پات ورسو. زه کولای شم چې خپل کاروبار پات ورسولو ورسته په خپل خوخه ولاړ شم.
دغه کډوال په داسې حال کې په زور یا خپل خوخه هیوا تستنیږي چې د برتنی لپاره د ناروی د کډوال د شورا مشر مارټن هارتبرګ ویلي چې په افغانستان کې تر 3 میلیون زیات خلک حیاتي مرسته اړتیا لري او هغوی د نړۍ په یو تر ټولو بد بشري بحران کې بند پاتې دي. نو موریدا څرګندونه د جولای په 12مه د مرستو اغیز خپلواک کمیسون د راپور تر خپرېدو یو ورځ وروسته کړی دی. بلخوا د بشري حقوقو څار سازمان طالبانو سره د نړیوال ټولنې تعامل پاړه په تازه مقاله کې ویل چې افغانستان سره د نړیوالو مرستندویو بنسټونو د مرستو کمښت د طالبانو د منځوي کولو لار نه ده.
په داسې حال کې چې مرسته کوونکي باید د طالبانو پر مشرانو باندې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو څخه د سرغړونو پای ته رسولو لپاره فشار ته دوام ورکړي، د افغانستان څخه د ملاتړ محدودیت د بشري مرستو په کمیدو د طالبانو د منځوي کولو لپاره د حل لار نه ده.
د بشري حقوقو سر سازمان وی افغانستان د 2001 کال د سپتمبر د میاشتې د یولسم را وروسته په بشپړ ډول د بودیجې په برخه کې په بهرنیو مرستو اعتکال لرله، او د 2020 کال د اگست په میاشت کې د دې بودیجې د زیاتې برخې ځنډول د افغانستان اقتصاد د یو آزاد سقوط کچ ته ورسوه چې تر اوسه لا هم بیرته نه دی رغول شوی. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمنو ریدونکو، منتقدین وایي پاکستان په زیاتېدونکو توګه په استبدادي دولت بدلیږي. د پاکستان حکومت د تیری دوشنبه په ورځ د دغه هیواد استخباراتي ادارې ته د ملکي خلکو د ټلیفوني خبرو د ثبتولو اجازه ورکړه ده. په اسلام آباد کې د امریکا ژغ خبریاله سارا زمان د پاکستان دولت لخوا د خلکو د بیان ازادي او د محرومیت پر حقونو یو رپورت برابر کړی دی.
مشهور پاکستانی خبریاله منیزه جهانگیر د خپل ځان د خوندیتوب ته پام کولو سره عادت ده. په پاکستان کې د مطبوعاتو ازادي محدود ده. د تیرې دوشنبه په ورځ د پاکستان حکومت د دغه هیواد لوی استخباراتي ادارې ISI ته د ملکی وګړو د تلیفوني مکالمو د ثبت اجازه ورکړه. د کار منیزه جهانگیر اندېښمنه کړې ده.
What I've examined the تجربه زموږ تلیفوني مکالمه لا د پخوانه ثبتیدلې دا زموږ لپاره څه نوې خبره نه ده. هغه څه چې اوس وشول هغه دا دی چې د کابینې منظورۍ د خلکو د خبرو ثبتولو او نورو ته یوه قانوني بڼه ورکړې ده. پاکستان په یو پوځي حکومت د بدلېدو په حال کې دی چې په ټولو به څار ولري او دا د اندېښنې وړ دی.
دا حیرانوونکی پرمختګ وروسته له هغې مخې ته راغلو چې یوې پاکستاني محکمې له یو حقوقي چوکاټ پرته د خلکو خبرو ثبتول ناقانوني اعلان کړل. د محکمې حکم دا هم بربند کړ چې مخابراتي شرکتونه اړ دي چې په پاکستان کې د خلکو د څار پراخ سیستم وچلوي او پرته له کوم څار څخه د خلکو ټلیفوني خبرې او پیغامونه د دولتي ادارو سره شریک کړي.
د پوز د ملاتړ برخمن یو کمزور ملکی حکومت چې پوره واک نه لري حکومت زیات استبداد ته مجبوروي. د دې لامل دا دی چې یو کمزور حکومت اړ دی د خپل دوام لپاره یو ډول جبر ته دوام ورکړي. دوی د جبر لارو چارو ته دوام ورکوي او د هغه څه دي چې مونږ اوس مهال ګورو.
ډیر خلک اندېښمن دي چې د پوز لخوا کنټرولېدونکي ISI ته پر ملکیانو د څار د کولو اجازه به حکومت د اپوزیسیون او متقیدینو په نخښه کولو ته لاره اواره کړي. د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تار دغه اندېښنه ردوي. ISI ته د ملکیانو د ټلیفوني مکالمو د ثبتولو د اجازه ورکولو موضوع په اړه د پاکستان په پارلمان کې بحث ونشو. دا امر د وی تقنینی فرمان لاره تر سره شو. د تیری فبرورۍ میاشت کې په پاکستان کې له جنجالي ټاکونو را پدې خو د فبرورۍ میاشتې را پدې خو په پاکستان کې د ایکس ټولنیز پلیټ فارم هم خدمات زندولې دي.
تر هغه چې د پارلمان سره تړاو لري پارلمان په بشپړ ډول بې ارزښته کیږي. کله چې د پارلمان مشروعیت تر پوښتنې لاندې راشي د حکومت لپاره ستونزمنه ده چې پارلمان ته کومه موضوع وړاندې کړي.
په داسې مهال چې پاکستان د حکومتوالۍ اقتصاد او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دی میرمن جهانگیر وایي چې په مخالفت محدودیتونه په ولسی نارامۍ او د دغو نارامۍ د ښکار کولو پر کمول کې مرسته به ونه کړي.
په پاکستان کې د اختلافاتو لمنځه وړل دومره اسانه کار نه دی. داسې نه ده چې حکومت یوازې د سیاسي ګوندونو مخالف دی، دا د یوې فعال مدني ټولنې هم مخالف دی.
سیاسي مخالفتونه د بشر حقوقو فعالانو او مشهورو وکیلانو د پاکستان حکومت د هغې پریکړې چې پوزي جاسوسانو ته د خلکو د شخصي خبرو اوریدل اجازه ورکړي مخالفت کړي دي. لکه څنګه چې پر ایکس شبکې د بندیزونو پریکړه په محکمه کې ونه ننګول شو، دا پریکړه هم تر اوسه په محکمه کې نه ده ننګول شوې. رنا دورنی غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو، د ناتو ائتلاف د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې خپل کلنۍ سرمشریزه بشپړه کړه او دغه ائتلاف خپل 15 اویا یوم کلیزه ولمنځله او د اوکراین سره د اوږدمهاله پوځي مرستو ژمنه وکړه. ناتو همدارنګه په راتلونکو کې په دغه ائتلاف کې د اوکراین د غړیتوب ژمنه وکړه او پر چین، ایران او شمالي کوریا د روسیې سره د اشغال په دوام کې د مرستې لامله نیوکه وکړه. نور حال
واشنگتن کې د ناتو د سګنې سرمشریزي تمرکز پر اوکراین وو او د دې تړون اعلامیې دغه خبره منعکس هم کړه. د ناتو د ائتلاف غړو ویل چې د پاسه دوه کلونه وړاندې د روسیې له خوا د اوکراین اشغال د دوی په وینا په اروپا او اټلانټیک سیمه کې ثبات او امنیت لمنځه وړي. د دې ائتلاف د غړو په وینا روسیا د امریکا د متحدینو امنیت ته لا هم یو مخامخ ګواښ ده. د ناتو غړو هیوادونو داسې اقدامات وکړل چې د روسیې پر وړاندې په جګړه کې د اوکراین برلاسي تضمین کړي. د ناتو غړو هیوادونو د اوکراین سره د اوږدمهاله امنیتي مرستو او د اوکراین سره د روزنې د پروګرام د رامنځته کولو هوکړه وکړه. د دې کار موخه دا ده چې د ناتو غړي هیوادونه او ملاتړي اوکراین ته پوځي وسایل او روزنه برابر کړي.
په جرمني کې د کمانډې په مرکز د ناتو په ختیځو غړو هیوادونو کې لوجستیکي مرکزونو او د 900 پرسونل په درلودلو سره په ناتو په غړو هیوادونو کې د اوکراینی ځواکونو روزنه همغږي کړي. د ناتو غړي هیوادونه به همدا ډول د اوکراین سره د مرستو همغږي کول، پلانول، مایا کول او د پوځي وسایل ورکول، ترمیمول او د اوکراینی ځواکونو څخه اوږدمهاله ملاتړ کول له همدې مرکزونو څخه ترسره کوي.
سټولټنبرګ زیاته کړه چې د ناتو غړو هیوادونو روان کال اوکراین ته د 3.5 میلیارډ ډالر مرستو ورکولو باندې هوکړه کړې. پر دې سربیره د اوکراین سره د سمدستي پوځي مرستو په اړه هم شمنې وشوي. په دې سمدستي مرستو کې د هوایي مدافع مهمې وسلې او د پیټریټ توغندو سیستم هم شامل دي. د سټولټنبرګ په وینا متحدینو همدارنګ د اوکراین په جګړه کې د روسیې سره د جګړې په دوام کې د یو کلیدي ورټیا ورکوونکې هیواد په توګه په چین نیوکه وکړه. سره له دې چې روسیې ته مخامخ پوځي مرستې نه لیږدوي، خو چین روسیې ته د وسایلو د لیږدولو له لارې دغه هیواد ځواکمنوي. چین د وسلو د پرزو، وسایلو او خامو موادو چې د روسیې د دفاعي سکتور لپاره د سون موادو رول ترسره کوي دغه هیواد سره مرسته کوي. سارون کې په واشنگتن کې د ناتو سرمشریزه بریالی بولی.
زه فکر کوم دا یو قوي پیغام لګوي چې دا یوازې د ناتو ائتلاف نه دی، بلکې په ټوله نړۍ کې د ناتو غړي او متحدین دي چې پر اوکراین د روسیې د اشغال په اړه اندېښمن دي. دوی دې خبرې یقیني کولو ته ژمن دي چې د آسیا په ګډون دا ډول اشغال د نړۍ په نورو برخو کې د دیکتاتورانو لپاره یو بیلګه نشي.
په داسې حال کې چې زیات هیلمن نو د ناتو لپاره د امریکا په خوانې سفیر کورت والکر د ناتو د مثبتو لاسته راوړنو یادونه وکړه.
مونږ په تریات په غندیو او د ځنو نورو هوایي مدافع سیستمونو د ورکولو خبر واورېده. دا ټول ښه خبرونه دي. اوکراین سره د امریکا پر ځای د ناتو لاره د مرستو همغږي کول دا ټول ښه دي.
تاکل شوی چې د ناتو راتلونکو سرمشریزه د روان 2015 کال په جون میاشت کې د هالند په هاګ خار کې تر سره شي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور
درکو. او د کابل شار اوسیدونکو شکایت کوي چې د فابریکو د نه کنټرول او زړو موټرونو د دودونو په سبب چاپیریال او هوا ورستربلی ککړیږي. د چاپیریال ساتنې د برخې شنن کې د ککړې هوا او چټل چاپیریال الاتونه د جنگلونو وحل او د نوو نیالګیو نه ایشودل یاد کړی دي. د بلې خوا د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي د فابریکو لکبله د چاپیریال د ککړتیا ستونزه مني او د مشکل د مخنیوي لپاره د فعالیتونو د چټکتیا ډاډ ورکوي. نور حال د شمس آریان پر پورت کې باورې.
که څه هم روغتیا پالاند کولرا په ګډون د یو لړ ناروغي علت د چاپیریال ککړتیا یادوي، خو بل خو د کابل شهر اوسیدونکو شکایت کوي چې د زینو فابریکو او زړو موټرونو استفادې د زمينه برابره کړې ده چې چاپیریال تر ډیره ککړ سي. دغه شاریان ته اړوند ادارو ترڅنګ له کابل شهر والي څخه هم غوښتنه کوي چې د کثافات ټولولو ته پر وخت پاملرنه وکړي.
حکومت هم دا غوښتنه ده چې دغه کابل کې چې کوم غازی موټر دي د دې باید مخنیوي وشي، او په ښار کې چې سمې کومې فابریکې دي د دې باید مخنیوي وشي، او د ښاروالۍ نه هم دغه غوښتنه ده چې په لار کې چې کوم ګند وي هغه وي، او د دې هم باید مخنیوي وشي او باید پاک وساتل شي.
چاپیریال دانه دانه راځي چې طبیعت ده، چاپیریال خاوره ده، چاپیریال اوبه راځي، د اوبو په اصراف کې دا خلک هم اصراف کوي. دغه ته باید د حکومت طرفه د اطلاع ورکړل شي چې په اوبو باندې د اوبو ډیر مصرف باندې چې لوګري وکړي خپل چاپیریال خاوره ساتي.
بل لورته د بختر پونتون لوري د چاپیریال ساتنې دا کانفرنس هم د دې پونتون لوري جوړ او وګړو ته اړوند سپارښتنه وسوي. د دغه پونتون استادان د افغانستان د ککړې هوا او چټل چاپیریال لتونه د ځنګلونو وهل او د نوی نیالګو نه شودل یادوي.
د افغانستان ابو هوا په مجبور کې په وسالت کې میالي نه د ککړه د په هغ لحاظ باندې ستونزې لري، چون زمنګ په هیواد کې ځنګلونه ورستر بلې لمنځزي، په هر کال نوی بوټي په کم اندازه کړو ککړل کې غي مراقبت او ساتنه او پالنه منظم شکل باندې کیږي. دا ټول هغه موارد چې د په مجبور کې د افغانستان په خاص ډول د کابل هوا ډیره ککړه کړې ده، غیر صحیح ده. همدغه علت چې موږ تاسو د ډیرو دسو امراضو سره ناروغي سره مخ کیږو چې هغه موږ تاسو حتی نمونه نه دی ولیدلې.
بل خو د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي د هوا د ککړتیا ستونزې تر ډیره موسمي یادوي. دغه چارواکي د فابریکو او حمامونو د لوګیو یادونه ستونزې مني، او پر اټلونکي کې د فعالیتونو د چټکتیا ډاډ څرګندوي.
زموږ اداره تل هڅه کوي، کوشش کوي چې خپل کارونه په شپ بڑا باندې سرته ورسي. د مثال په ډول باندې موږ په جمی کې ډیر شل استراوړین درلودلې، په اوس وختو کې اوس هغه حالت دی چې بخاري نسته، مرکز ګرمي نسته، خو تر څنګه حمامونه او داسې کارخانې سته چې هغه دلرون کی وي. د هغه کنټرول ورځ په ورځ موږ هر ورځ خپل ګروپونه روان دي ساحه ته، ساحه کنټرولي او څاري.
د کابل هوا د زیات نفوس د وسېدو په سبب تر ډیره ککړه یادېږي. روختیا پالان هم په افغانستان کې د زیاتو ناروغیو علت تر ډیره ککړه هوا او چټل چاپیریال یادوي. خو بل لورته شهریان وایي که اړوند ادارې پر وخت په لدند تر سره کړي، د چاپیریال او ککړې هوا ستونزه به تر ډیره حل شي. شمساریان، امریکا غږ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
پلازمینه کابل کې د افغانستان د باډي بلډینګ یا د بدن د شکل سیالي پیل سوی دی، خو طالبانو پر لوبغاړو یو لړ محدودیتونه لګولې او هغوی د بدن هغه برخې نس ښکار کولای چې په خوا به یې ښکار کولای سوای. نور حال پر پورت کې ووري. د مستر افغانستان یا د افغانستان د قهرمان په دې سیالي کې د افغانستان د بدن د شکل یو شمیر لوبغاړو برخه اخیسته، او دوی د یو لړ محدودیتونو سره سره بیلابیل حرکات نندارې ته وړاندې کوي. دغه لوبغاړي اجازه نه لري چې ډیر چسپ لباس واغوندي او یا د زنګانه پورته تر ملا پورې بدن ښکاره کړي. خو د دې قیوداتو برسره هم د بدن ښکلا افغان لوبغاړي د دې ورزش سره د مینې په اساس د سیالوي کې برخه اخیسته.
همې کې عشق مو است، وطن مو است، په خاطر مو همیشه جنگیدیم. بوزم به هر شکل که باشه وضعیت را بری تشکری میکنیم که زمینه را برمون مساعد میکنه. در شرایط سخت وقتی ما به بیرون میریم از کشور ما اصلا یک چهره دیگه دارن، ولی الحمدلله وقتی که داخل ما بشن تعریف میکنیم کاملا متفاوت میشه و یه جای افتخار است برای
د بدن د شکلا افغان لوبغاړي وایي چې دوی د پخوا په څیر په ازادۍ سره د خپل بدن شکلا نندارې ته نسی وړاندې کولای، او ویل کیږي چې دوی د دې سیالیو څارونکو د پردې تر شا د لوبغاړو د بدن مکمل شکلا ګوري. خو چې کله سټیج ته راځي نو باید چې د نامه څخه تر زنګانه پټ وي.
ما صرف په حساب محدودیتې است چې اول در افغانستان ورزش پرورش اندام زیاد پیشرفت نکرده، چون حمایت ها کم است. حمایت های مثلا حمایت به سطح رهبری کشور که مثلا حمایت بکنن به حساب کسایی که مسابقه میتوه خارج بروند، بعد صحیح اسپانسری شوند از طریق فدراسیون، از طریق بزرگوارایی که در رأس حکومت است یا را تشویق بکنن. ما بدن سازای خیلی
د افغانستان د قهرمان یا د بدن شکله د اتل پسیالوی که د افغانستان د یوشت ویلایتونو څخه تر 200 زیات لوبغاړو برخه اخیسته او د چارونکو، طالب چارواکو او نورو نندارې چانو مخکې د بدن شکله او هنر نندارې ته وړاندې کړ.
زیات هست، ولی بیشتر هم گفتیم که از لحاظ اقتصادی مشکلات هم هست. یکان دامنگی ما مشکل اقتصادی است که جوانان ما و رسکار ما تنها به این نیست که مثال فیسی کلب پرداخت کنن بس خوراک داشته باشن، زمانی که خوراک ها نتونن درست خوراک داشته باشن و از جای حمایت نشن دیگه به این حساب بعضی مشکلات ها داریم ما.
کلچی ورزشکاران بیل بیل ننداره ورنده کوی، نو ننداره چانی پچکچکو او شپیلویو بدرکه کوی او د طالبانو ترانی هم پستردیوم که اوریدل کیجه. د افغانستان د بدن د شکلا د ملي ټیم غړي وایي که څه هم خلک له دې سپورت سره مینه لري خو اقتصادي ستونزې د هغوی په وړاندې خنډ ګڼل کیږي. د چارواکو په وینا ځوانان باید د کلب په فیس سربیره ښه خواړه هم وخوري چې دا یو لوی مشکل دی.
یو ځای مو رالو ښه خوند واخیستې ټوپ ټکال مو سره وکړې خو بس دغه دی د افغانستان اوسنی داسې وضعیت رسیدلې چې که انسان خوښ سي هغه خوشي هم په ډیر اسانه نه پیدا کیږي. دغه یو فرصت دی نو په لاس کې
چې افغانستان د بدن د شکلا په نړیوالو سیالیو کې یو شمېر مډالونه هم ګټلې دي. درې کاله مخکې وخت د طالبانو تر بیا رسیدو وروسته او د هغوی لخوا د قیوداتو په وضع کېدو سره سره بیا خلک افغانان د بدن د شکلا یا باډي بلډینګ له سپورت سره مینه لري. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن. د هم د ننګرهار ولایت څخه د پولیو د واکسین د اهمیت په اړه کې رپورت.
د ننګرهار په یو شمېر لري پرتو غرایز ولسوالیو کې د ګزن واکسین رضاکارانو ته د یونیسف او غوی موسسې لخوا د 15,000 امریکایي ډالرو په لګښت یو وشتاره د موټر سایکلونو ورکړل شول. د ننګرهار عامر اختیار رئیس امین الله شریف وایي یاد موټر سایکلونو په دې موخه ورکول شوی سو هغه ټولو سیمو ته پر وخت منظم ډول رسیدنه وکړي چې د موټر لارې ورته نه دی غزیدلی او د ګوزن واکسین کولو پروسه په کې وخت نه وخت د خند او ځند سره مخامخ کیږي. د ویلری پرتی ولسوالۍ رضاکار سید انور چې په تیر کمپاین کې ورته موټر سایکل ورکړل شوی امریکا غږ سره په خبرو کې وایي له نورو کمپاینونو سره دغه کمپاین ډیر توپیر درلود او دوی پکې هغه وسایط او امکانات ترلاسه کړي چې هر سیمې ته پرې رسیدنه کولای شي.
په ننګرهار کې دا کمپاین له نورو کمپاینونو سره څه په توپیر سره ترسره شو چې موږ په لرې پرتو ولسوالیو کې هغه وسایط ترلاسه کړي وو چې غرنیو سیمو ته یې زموږ د رضاکارانو تګ اسانه کړی.
سید انور همدارنګه وایي له دې وړاندې په نورو کمپاینونو کې رضاکارانو ډیر کله نشو کولای په ټاکلو ورځو کې هغو ټولو سیمو کې ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي چې ورته به سپرل شوي وي ځکه ګڼې سیمې داسې دي چې رسیدنه ورته خورا سخته او له کړاو ډکه ده. په وینا یې رضاکاران اړ وو چې د کمپاینونو له ټاکلو ورځو وروسته هم ورشي څو ټول ماشومان واکسین کړي او کورنۍ هم اړ وي چې نورو سیمو ته خپل ماشومان واکسینولو ته یوسي چې له ستونزو سره به لاس او ګریوان وو.
موږ د بیلابیلو سیمو رضاکارانو ته موټر سایکلونه په دې موخه ورکول شو چې ځینو سیمو ته تګ ناشونی وو. د موټر لار نه وه او پلی مزل دومره زیات وو چې رضاکارانو ورته د کمپاین ورځو کې ټول یې نشو ورکولی چې له امله یې اوسیدونکي رضاکاران اړ وو چې له کمپاین وروسته هم ځینو سیمو ته ورشي او کورنیو به هم خپل ماشومان بیا په ډیرو وړاندې سیمو کې روغتیایي مرکزونو ته د واکسین لپاره وړل.
د مسولینو په خبره یاد کمپاین چې 15 ورځې دوام یې وکړ په ټول ختیځ زون کې 853,000 هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي پکې واکسین شوي دي. هیره دي نوي چې رضاکارانو ته د موټر سایکلونو ورکړې تر څنګ په ننګرهار کې د واکسینه وړوندا نورو وسایلو د ساتنې لپاره یوه خونه هم د 93,000 امریکایي ډالرو په لګښت د یونیسف لخوا جوړه شوه.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.